په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نننۍ او نه ساعته خبرونو په دې اخرنۍ ګړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې په افغانستان کې خلکو له طالبانو له حکومت غوښتي چې له پاکستان دی په خوست او کونړ د بمباریو جواب وغواړي. د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پلویان دي د مظاهرو په کولو سره په حکومت د موټاکونو لپاره فشار واچوي او د اوکراین ولسمشر ګواښ کړی چې که روسي ځواکونه په ماریوپول ښار کې پاتې اوکراینی سرتیري ختم کړي نو د سولې خبرې به ودروي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په خوست ښار کې پرون ځایي خلکو مظاهره کړې او طالبانو له حکومت غوښتي چې له پاکستانه په خوست او کونړ د بمباری او ځواب وغواړي. د ځایي خلکو په وینا په همدغه ورځ د خوست په سپیره کې په 15 کلو د پاکستاني الوتکو په برید کې د وزیرستان له سلوېختو زیات کډوال وشل شوي دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتي او احتجاج یې ورته کړی دی. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر نن د دې هوایي حملو د یادولو بغیر په یو خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان د سمکنۍ خود مختاری په احترام الته د طالبان حکومت سره د مسایلو د حل لپاره په کار کولو باور لري. په بیان کې دا شوی چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستانه په پاکستانی سرتیرو بریدونه کوي. بلخوا د اپریل په 14 د پاکستان په پارلیمان کې د وزیرستان استازي محسن داور د دې حملو د پلټنو غوښتنه وکړه. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
پیندی طور خو مون نن دا غوښتنه وکړه چې د خبرې تحقیقات په چاره ده خو نو پاکستان چې بس تحقیقات وکړي چې فوج کیم په چار کو ادی نه به سکه پښتنه کړای شو خو موږ دا وی چې کم از کم خبره په ریکارډ روشي. دا څه نوی چې مثال دی دا وی چې رمې جو کور کې او کلای کوم په باندې غلای شي وطن خو دا باندې موږ هیڅ صورت یا کمپرومایز نشي کړی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یوناما پرون په یو بیان کې بیا ویلي چې په خوست او کونړ کې په هوایي حملو کې د ښځو ماشومانو په ګډون د ولسي وګړو په وژنه اندېښمن دي. نن د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د پاکستانی پوز لخوا د لګل شوي ګرزبندیز یا کرفیوش په ګمه وروسته د ګرزبندیز د اپریل په 14 تر هغه وروسته ولګېد چې په دغه ورځ په سرکنډه سیمه کې پاکستانی فوج او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښته وشوه. د یو میجر په ګډون دوه سرتیري وشل شو. ځایي خلکو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت باید دا کرفیو ختم کړي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر امجد معراج مشال ریډیو ته ویل چې یوازې د انګور اډې دروازه تړل شوی او کرفیو نشته. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی څوکۍ لپاره زمینی ټاکنې روانې دي. د بهیر بعد مازیګر تر 500 بجو پورې ویل کېدل چې دوام وکړي. د یادې څوکۍ لپاره د عوامي نشل ګوند سعید عمر، د جمعیت العلماء اسلام ګوند مفتی عبیدالله او د پاکستان تحریک انصاف ډاکټر ندیم خیال ترڅنګ عتیق احمد او محمد سعید په آزاده توګه برخه اخلي. دا څوکۍ د تحریک انصاف د غړي خیال زمان اورگزی له مرګ پس خالی شوې وه. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې ویلي دي چې پلویان دي د مظاهرو په کولو سره په حکومت فشار راوړي چې عمومي انتخابات وشي. عمران خان چې د اپریل په 10 په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک د کامیابیدو په نتیجه کې د وزیر اعظم لدن دي لري شو یو ځل یې بیا ویل چې لاغه سره بې انصافي شوې ده. الته د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف بیا ویلي دي چې عمومي انتخابات به د ځینو ضروري انتخاباتي اصلاحاتو تر کولو وروسته کیږي. د پاکستان پنجاب صوبې نوې ټاکل شوې وزیر اعلی او د مسلم لیگ نون یو مشر حمزه شهباز شریف وایي دی به انتقامي سیاست نه بلکې د یووالي سیاست پر مخ بیایي. هغه پرون د وزیر اعلی په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړي تقریر کې ویل چې له ټولو سره په ګډه کار کول غواړي. په دغه ورځ په دې اسمبلی کې وزیر اعلی ته د رای اچولو په وخت د اپوزیشن او حکومتي غړو ترمنځ اخوډب رامنځته شو او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ګواښ کړی چې که روسي ځواکونه په ماریوپول ښار کې پاتې اوکراینی سرتیري ختم کړي نو د سولې خبرې به ودروي. د روس دفاع وزارت د اپریل په 14 ادا کړی چې تر یوې اونۍ سختې جګړې وروسته یې ماریوپول ښار نیولې او پاتې ځینې اوکراینی جنګیالي محاصره کړي دي. د روسانو د اعداد تر مخه اوکراین په دې ښار کې 4000 سرتیري بایللي دي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دی او یو شمیر نورو سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه دروړو. په خوست کې د پاکستاني او جټ الوتکو تر پرونیو بمباری وروسته چېلته میشت لسګونه وزیرستاني کډوال پکې ووژل شول. د دې کډوالو یو مشر د پاکستان حکومت غوښتي چې نور باید دوی د ځورونو لړۍ بند او خپل سیمو ته ستانه کړي.
دا د انټری د پرمیټ ته په انتظار نو خلک چې بمبار په وسط خپل کلی کوم ته واپس کو نه را د میش نه زوروي د رژه خاطر دا وګړي.
بلخوا د جنوبی وزیرستان د انګور ډې اوسیدونکو هلته لګیدلې ګرز بندیز پریشان کړی دي.
د انګور ډې بارډر بند دی او چې د چین د ونو تعلق د تاګ لارې دي زنچن خمرانګ هغه هم بند کړی دي. په بازار کې چې کیم د خوراک سامان د هغه هم په ختم نه دوی.
او د چارې اوسیدونکو وایي د پاکستان د نوي مخلوط حکومت تر ټولو مهم هدف د شفاف ټاکنو لپاره د اصلاحاتو راوړل دي.
مقصد چې کوم دی هغه همدا غره چې را په صحیح توګه باندې انتخابات وکړي شي او هغه لپاره د ریفارمز ضرورت دی.
په انګو ضلع کې د قومي اسمبلۍ پر وی خالی شوی چوکۍ د نننۍ او زمینی انتخاباتو په اړه هم معلومات درکوو. هیله ده مشال رادیو سره اوسئ. اول موجود اوریدونکو په خوست او کونړ کې خلکو پروند د پاکستانی جټ الوتکو د بمبارۍ پر ضد د اعتراض غږ پورته کړل. په کابل کې بیا د ملګرو ملتونو دفتر وویل چې د ولسی وګړو پر وژنې دوی اندېښمن دي. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د وزیرستان استازو محسن داوړل او علي وزیر د دې برید امر کوونکو ته د سزا غوښتنه کړې. په همدې حال کې پروند دې بریدونو د دې بمباریو د ځینو قربانیانو جنازې وشوې او د هغوی مړی خاور ته وسپارل شول. په دې اړه د مخته راغلي غبرګونونو تفصیل د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 14مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوه اړخیزو امنیتي مسایلو په اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شریک کار کول غواړي. دی وزارت په خوست او کونړ کې د پاکستاني الوتکو د بمباریو په اړه څه ذکر نه دی کړی، خو زیاته کړې ده چې د افغانستان د خپلواکۍ او خود مختاري احترام کوي. په بیان کې دا شوی چې تحریک طالبان پاکستان له افغانستانه پر پاکستانی سرتیرو بریدونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 14مه د ځایي خلکو په وینا د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې پر څو کلو د پاکستاني الوتکو په برید کې له څلوېښتو زیات هغه وزیرستاني کډوال وژل شول چې دغلته له 2014 کال راهیسې میشته دي. د دوی په وینا په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په خوست کې ځایي خلکو د اپریل په 14مه مظاهره وکړه او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې له پاکستانه پر خوست او کونړ د بمباریو ځواب وغواړي. مظاهره چیانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکوله او د انصاف غوښتنه یې کوله. بلخوا په کونړ کې ځایي خلکو ویلي چې په شلتن ولسوالۍ کې هم دغه سي بریدونه شوې دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښته وو او احتجاج یې ورته کړی دی. د وزارت وروسته په یو خبر پاڼه کې زیاته کړه چې پاکستان باید پوه شي چې له دا قسمه حملو څخه مغرضانه کړی د دواړو هیوادونو د اړیکو خرابولو لپاره ګټه پورته کولی شي. د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان غړي او د ملي جمهوري تحریک ان ډی ایم مشر محسن داوړ د دې حمله د پلټنو غوښتنه کړې. هغه په قومي اسمبلی کې د تقریر په مهال د بریدونو وغندل او د پاکستان له نوي وزیر اعظم شهباز شریف څخه یې وغوښتل چې د ریاست د ښو او بدو طالبانو پالیسي ختمولو لپاره کار وکړي. داوړ تر دې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دغه په سپینه ورځ یو ډېر ظلم شوی ده، بربریت شوی ده او مصیبت دا ده چې مثال دهشتګردي شي نو د هغه نه زمر هغه مثال ټول نقصان ټول تاوان یې متراسي او هغه نه بده به دهشتګردۍ پر ضد چې کوم عمل شي نو هغه نه هم زه متاثره کېږم. په نه دي تور خو مونږ نن دا غوښتنه وکړه چې د خبرې تحقیقات په چاره ده، خو نو پاکستان چې بس تحقیقات وکړي چې فوج کوم په چار کو دی نه به سکه پښتنه کړی شي، خو موږ دا ویي چې کم از کم خبره په ریکارډ روشي او مطلب داسې نه وي چې مثال دی دا ویي چې رمې جو کور کې کلی کوم مې پاپا نه غلی شي، وطن مې پاپا نه غلی شي، خو دا باندې موږ هېڅ صورت یا کمپرومایز نه شي کېدای، نو په دا باندې موږ غلي پاتې کېدای شي.
ورته خبرې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي او له جنوبي وزیرستانه د پارلمان استازي علي وزیر هم وکړي. د عوامي نېشنل ګوند خبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان هم د دې برید د تحقیقاتو غوښتنه کړې. هغه د اپریل په 14مه په ټویټر لیکلي چې په دې اړه د څېړنې څیړنو پایلې د پارلمان سره شریکې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما د اپریل په 14 په ټویټر لیکلي چې په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ولسي وګړو په وټل کېدو اندېښنه لري او په دې اړه به نور معلومات راغونډوي.
د بشیر ګواخ رپورټ مو اورید. د افغانستان په خوست او کونړ کې په پرونیو هوایی بمبارو کې وژل شوي کسان د وزیرستان د هغه کډوالو د کورنۍ او غړي دي چې په 2014 کال کې د پاکستانی پوځ له عملیاتو څخه د سرپناه لپاره افغانستان ته اوختي ول. دا کډوال د دې بریدونو تحقیقات او خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي. دوی وایي ډېر ستونزې ولیدې او اوس پرې بمبارۍ هم کېږي، نو ځکه غواړي چې خپلو کلیو ته ستانه شي. عمر وزیر یې حال راکوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت الله مشال ریډیو ته وویل باید پلاټنه وشي.
دا هغه خلک ته چې کوم د اوتې کولنه د اپریشن زربیزر نه د آی ډی پی ژوند تیروي، په خوست ګلونه کېم کې دي، میر سفر کې دي، لمن کې دي، په مختلف علاقې کې د آی ډی پی ژوند تیروي، خاص کر مداخل کوم او د زوی سیدګي کوم کوم واقعیات چې د سره وشوه دا کې ټول به ګناه خلکو لګې دا مشرمان په کې شهیدون شول. میر دا څمره ودړدلې، څمره په تکلیف شولې، څمره تکلیفینه مشتر ورسېدل، هغه به وجود ونن به بیا مشتر داسې واقعیا وشول. نره د خدای دی پوره مشتا خپل پرېږدي، مشتا د امن روکو، مشتا د ژوند روکو، سیاست بونه مشه حق دی. مطالبه ونه کی چې د خلکو د انصاف ملاوي شي.
د تحصیل د تاخیل او سیدون کې خوست کې مشت کډوال نور درازوي چې نور دې نه زوروي ستانه دې کړی.
ډېر تکلیفونه په مشت بونده تر شوی دی، خو مشت برداشت کړی. د نن واقعیا چې کیما شي د برداشت نه وتلی واقعیا دو نه را دو ګورنمنه مشت د غشتنه د چې مشت خپل وطن ته پر امن طریقه سره واپس کو. چې د خلکو د کیما واقعیا سره وښه ولا دا دې انټری دې پرمې په ته په انتظار نو خلک وی چنن بمبار په وښه خپل کلی کوم ته واپس کو پر امن طریقه سره. نه را د میر نه زوروي، نه را د میر نه کړوي. دې رژه خاطر دا وکړو، د رمضان خاطر دا وکړو.
صادق خان د کاجه مداخلو د داخلو سیدون کې وای چې هغه کډوال ووژل شول چې 2014 کال نه به کور دی انصاف غواړي.
افغان دوبی په سمله مندته کې بده کې د میش د وزیرستان د مداخله لوکل خلک په کې شهیدون شوی دي او په سکهره باندې بمباری شوی دو. نو دغه اغه ای ډی پی چې په 2014 کول کې د شپږم میاشتې په 14 تاریخ باندې د وزیرستان پرې شهید او د ملک په خاطر، د خورې په خاطر، د دې مستقبلي مشتبکو دغه له تحقیقات وشي.
البته د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر په دې اړه د پارلیمان په اجلاس کې خبرګون خودلې او د مخنیوي او انصاف غوښتنه یې کړې. په ټولنیزو رسنیو هم وزیرستاني مشرانو او فعالانو لخوا خبرګونونه خودل شوي. شمالي وزیرستان نظر به از عملیاتو له کابله زرګونه کورنۍ افغانستان ته کډه شوې وې چې د انتظامیه په وینا د 100,000 نه زیاتې کورنۍ راستانه شوې، خو لا هم زرګونه کورنۍ هلته میشتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو موږ په خبرونو کې هم وویل، وختي هم معلومات هم درکړل چې نن په هنګوز ضلع کې چې کومه د کامی سملې له دغه ځایه یو چوکۍ وغه خالی شوې وه. له دغه ځایه چې کوم منتخب ممبر و دغه د وفات له وجې نو نن هلته زمینی ټاکنې کېدلې. داسې کمیشن، انتخاباتو کمیشن ویلو چې 15 بجو پورې به دا انتخابات پرته له کومې دغه رایه چونې د عمل چې و دا بغیر له کومه وقفې جاری او ساری وي. نو اوس یو ځل بیا ورځو طارق اورزی ته، زموږ خبریال دی دغه عمل نږدې څاري. طارق جانه، موږ ته څه معلومات راکوي چې دغه رایه چونه ګنې پای ته رسېدلې ده او ستا خپل دغه سدي معلومات سری چې خلکو پکې شمولیت وکړو؟ وختي دې موږ ته ویل چې ډېر کم هغه ټرن آؤټ دی، خلک نه راوځي رایه چولو مرکزونو ته نه ځي. په تېره ښځې هم ځینو ځایونو کې ښځو هم رایه نه اچولې.
او بالکل بجاجی په همدوت ضلع کې انتخابات او عمل چې کوم دی هغه په 15 بجو سره تور شو. دا له سهار 8 بجو پیل شوی و چې ټوله ورځ ډېر سست چلېدو. البته په مجموعي توګه پر امن پاتې شو. حالانکه په 210 کنسیشنو کې 23 نارملي ولیدنو ټول هټار زغلې شوي ول. د دې کریډیټ سکیورټي ادارو ته ځي ولې چې همدوی علاقه حساسه هم ده او په دغه صورتحال کې پر امن انتخابات کول غټه خبره ده. په ضلع کې پولینګ عمل ودرېدلی. البته پنځو بجو نه مخکې څوک په پولیسټیشنو کې پاتې شوي نو هغوی به خپل ووټ اچوي.
تر دې
وروسته د پنځو امیدوارانو جنټان به پولیسټیشنو کې پاتې کیږي او د هغوی په مخکې به د ووټ شمیرلو عمل شروع کیږي. چونکې خلک څومره وتلو خبر دی نو ووټونه به هم کم پرې وتلي وي. داسې زر نتیجه مخې ته راتلی شي. البته روزه ده نو مونځ او روژه ماتی ته مخکې وقفه کېدی شي چې ورسره نتیجه لیټ هم کېدلی شي. دا ضروري نه ده چې مخامخ به وقفه ورته کیږي. ضلع کې د ووټ اچولو تناو ته د مخکې په مقابله کې کم راتلی شي ولې چې خلک او بیا په خصوصي توګه زنانه وتاران د نیش برابر و. داسې پولیسټیشن شته چې پکې زنانه او زنانه یو ووټ هم نه دی اچولی. دا خبر تر درې بجو پورې وو. د وروسته چې حالات څنګه وو هغه پته نشته. د خلکو عدم توجه یو غټه وجه د روژې کېدی شي. بله راتلونکي انتخابات لپاره کوم وخت پاتې دی نو ولې خپله توانایي چې خلک بې ځایه صرف کړي او کېدی شي چې دا هم وجه وي چې د پی ټی آی ممبرانو له قومي سملې استفاګانې ورکړي دي او دوران نه غواړي چې د خپل نمائنده په حق کې ووټ واچوي. دا به وروسته پته لګیږي چې څه صورتحال سره
دغه د پی ټی آی چې کوم د نوي نن چې کوم الیکشن و دی کوم د پی ټی آی کاندید وو نوماندې وو.
او بالکل دې کې د پی ټی آی کاندیدټ چې دی هغه برخه اخستو هغه ولاړ دی او د دغه په مقابل کې چې کوم دی هغه د جمعیت علما اسلام سي او عبد الله دی او د پی ټی آی چکن کاندیدټ دی دا غینم ندیم خان دی. او د دې ترمن چې د سخت مقابله مو په واقع دی ولی چې په هلکه کې د همدغه پاتو چکن دی زور زیاته پکې هم په 2013 کال کې انتخاباتو کې د 2013 کال په انتخاباتو کې د تحریک انصاف نمائنده حج خیال زمان 3202 وټونه اخستو او متحده مجلس عمل حاجی عتیق الرحمن 8,000 پښتن منتلي ول. نو دغه کې د پی ټی آی نومان چې کوم دی هغه ولاړ دی او د عبدالله سره سخت مقابله دا غي متوقع دی. د عوامي نېشنل پارټي نمائنده د عمر هم تاسو ته امر کولای شي ولې چې همغوی مضبوط ګرځي د ام پی دی.
سمه ده. ډیره مننه طارق اورغزی او د غلطن زمینی ټاکنه وشوي او څنګه څنګه چې دا غي نتیجې مخې ته راځي موږ به په سارنه او خبرونو کې به تاسو لغه خبر کو. اوس په یو بل رپورت ته ورشو. د جنوبي وزیرستان په انګوره ډکه هغه کرفیو لا هم روانه ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او سوالو ترمنځ تر نخته ورسته لګول شوی و. ځایي خلک وایي دوی بیلابیلو سیمو ته په تګ ورته کې ستونزې لري. دوی له حکومت غواړي چې دا ګرځبندیز ختم کړي. ځایي انتظامیه بیا وایي چې کرفیو د ټولو لارو لپاره نه ده بلکې یوازې له افغانستان سره د انګور اډې دروازه تړل شوی ده. مشتاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان سیمه انګوراډا اوسیدونکي ویایي چې پاکستانی حکومتي چارواکیو انګوراډا ته د تاګ رو تاګ ټولې لیارې تړلې دي. د غرض بندیز لاګیدلې په وجه د انګوراډا اوسیدونکي د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس زوی اوسیدونکي احسان وزیر مشال ریډیو ته ویایي
د انګوراډا بارډر بند او ورسره چې د کینه د 39 د تاګ لیارې دي زمچن خمرنګ هغه هم بند کړی دی. دا دوی رځنا درون تیارې ها ګرځي بل تامرا کرځي علاقه ولې دوی چې یو ور بازور ته آی کول کړای دي. آتا د لارې باندې نه د تاګ ایڅو اجازه نشته. ور جا هتو په بازور کې چکیم د خروج سامان دا هغه هم په ختم نه دوی لارې داراس کوري نه چکیم دی لکه خنګای شو لاکو نه شو ګوډاش ولا باغړ شو. دا ایریا چکیم په بازور تر خپل سي دی. دا ایریا په خپل مانس کې سل کړی. عوام خلته ډیر تکلیف ده ځکه چې دا کیم جنگ چ شوای دی. دا د بازورانه ډیر لره دی مطلب دې کې مین شاري نه دي کې مروډي نه دي باندې کړي دا غا دي څنګه مارز دې مش راغه سي یا پکوري نه باندې مشتي
د ونه سیمه نه د پښتون ژغورنه غورزنګ مرکزی کور کمیټي غړای مولانا زینت الله ویایي چې کا پاکستانی حکومتي چارواکي د انګوراډا لارې زر خلاصې نکړې بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنه و مجبور وي.
د سول انتظامیه د کول مطابق څورزه مخته په سویلي وزیرستان انګوراډا سیمکشه په سایر کې یو بغره کې ټي ټي پی طرفه نه پاکستانی چوکې باندې بریډ ورشه دغه نه بعد بیا د اپریشن شروع کړ. درز یو باندې 1 ساعت تر درې نه تر شاوله پورې په دې ټوله علاقه کې دوی کرفیو نه فزا کړه. شیډینګ شروع کړ. د ټوله لیارې وټړل خامرنګ لیارې وټړل او دا ډیورن چې کی مارزي کر خل یار دو د دغه لیارې هم وټړل. کاروباري نه متاثر شول. د میر معاشي کتل عام د سره روان دی. یو قسم تر سپرال لیارې تړلې دي. دوی په پایلوټ البته کې چې ډرون ورته یا غاې هر چې کړي دي نو هغه هم ګرځوي بیا یو قسم هغه تر دور ته خبره درمي نو میر بنیادی دا غوښتنه تو چې دا پالیسی دا میر ژوند ته په خوره باندې مزید پښتون افغان وطن باندې دغه د جنگ پالیسی د ډالر جنگ دلته د خوندرزي د قتل عارت پالیسی دا ختم شي میش په خپل خوره امن غوړي دا جنگ نه غوړي.
خو د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر امجد میراج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 11 اپریل په سرا کانډا سیمه کې په پاکستانی پوز بنے د برید نه پاس د افغانستان سره سرحدي دروازه تړلې شوې ده او د انګورډا خلک د پورا غرز بندیز نه دی لګولای شوای. یودا دوی چې د راونه میاشت په 11 اپریل د مقصدان مال 11 بجې د تحصیل برمل سرا کانډا سیمه کې د پوز او تحریک طالبان پاکستان وسلاولې ترمنځ د ډزونو بدلون په نتیجه کې د پاکستان پوز میجر شجاعت حسین او سپاهی عمران خان وژل شوی وی او د دغې برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې و. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
اوریدونکو د بلوچستان اسمبلی په پورنۍ غونډه کې په نوکنډي کې چې دا د پاکستان او افغانستان پورې ته څیرمه یوه سیمه ده، د یوه ډرایور د وژنې غندنه او د هغه پیښې د پلټنو غوښتنه شوې ده. د وژل شوي ډرایور خپلوانو د پیښې ذمهواري د پاکستان پر سرحدي عسکر واچولې. د اسمبلی غونډې ته د بېلابېلو سیاسي ګوندونو منتخب غړو په خپلو ویناو کې وویل چې بلوچستان غریب ولس په یوه او بله پلمه له افغانستان سره له تجارته باید منع نه کړل شي. دا ایوب ترین رپورټ اورو.
د بلوچستان اسمبلی غونډه کله چې د اپریل په 14 نیټه په کوټه کې د سپیکر جان محمد جمالی په مشرتابه کې پیل شوه، نو د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي اکبر مینګل دوه ورځې وړاندې د کوټ څخه 560 کیلومتره لرې د صوبې په لویدیځ لور کې د افغانستان او پولې ته څیرمه په نوکنډي کې رامنځته شوې پیښې ته ګوته نیولې او د پیښې په کلکه سرغندنه وکړه او وویل چې د پاکستان د سرحدي عسکرو لخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روزګار لپاره پر ګاډي چلوونکو باندې ډزې شوې دي چې له امله یو ډرایور وژل شوی او 8 نور ټپیان شوي دي. د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډلې سره تړاو لرونکي اکبر مینګل وایي که حکومت د بارډر و خلکو ته روزګار نشي ورکولی او چې کوم خلک هلته خپل روزګار کوي پر هغه بندیز لګوي یا ټکان کیږي نو دا هم لوی زیاتوب دی. په کار دی چې د نوکنډي د پیښې د پلټنې لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ سی چې حقیقت را څرګند سی او چې د څومره خلکو د بارډر سره روزګار تړلی دی نو هغو ته بیا دا باور ورکول دی چې په راتلونکي کې به د هغو سره دغه ډول ناوړه پیښه نه رامنځته کیږي. پر دې مهال د اسمبلی ښځینه غړي شکیله دیوار وویل چې د پیښ څخه له مخه د سرحدي عسکرو له لوري په نوکنډي کې پر پاک افغان بارډر د روزګار لپاره تګ راتګ کوونکو څخه چې کله موټران ودرول شول او وروسته چې کله د دې عمل په ضد هلته ډرایورانو احتجاج کوي نو یو ځل د سرحدي عسکر له لوري پر دوی ډزې وسوې او په نتیجه کې یا سوی ډرایور وژل شوی دی.
ویډیو وایرل ہوئی ہے کہ تپتی ہوئی دھوپ میں جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان جوانوں کی.
په یو بل ویډیو کې ښکاره کیږي چې په ګرمي او سارا کې د ځینو کسانو مړی پراته دي. دا یو زړه پریکونکی پیښه ده ځکه چې دغه کسان هم د روزګار لپاره تللی وو او خپلوان خبر نه وو چې دغه ډول د دې مړی په سارا او ګرمي کې پراته دي. خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیری هم د نوکنډي د پیښې نه یوازې په کلکه غندنه وکړه بلکې وویل چې د پیښې دې د عدالتي کمیشن د لارې پلټنه وسي او په پیښه کې وتورونو کسانو ته د سخته سزا ورکول سي. پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر اسد بلوچ وویل چې د بده مرغه یوه ورځ له مخه د نوکنډي په سیرا کې خلک د موټرانو څخه کښته کړي او د موټرانو چابیانې ځینې اخیستي وې. وروسته په ګرمي او سارا کې دا خلک ورک شوي دي. د نوکنډي د یاد څو کسانو موټران د نشه یي توکو څخه ډک نه وو او نه هم هغه کسان ترګر وو او دوی د روزګار په تلاش کې د پولې و بلې غاړې ته اوښتي وو ځکه چې دلته د مور او پلار تر څنګ بچانو انتظار کاوه چې دوی به راسي او موږ ته به د هغه پیسو څخه روزمات او د پیشلمي انتظام برابر کړي. د ښاغلي بلوچ په وینا چې بل پلو ته د پاکستان او هندوستان ترمنځ پر واګه بارډر باندې کله هم دغه ډول پیښه نه ده رامنځته شوې ځکه چې هلته د کروڑو او اربو روپۍ کاروبار کیږي.
دا رپورټ مزر ختم کوریدونکو د ایوب ترین رپورټو ځکه چې وخت را سره بیا لنډو خبرونه د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف د مرکزی کابینه جوړولو چارو د بشپړولو لپاره د اتحادی ګوندونو له مشرانو سره ملاقاتونو ته دوام ورکړی دی. دا لومړی وار نه دی چې په پاکستان کې مخلوط حکومت مخې ته راغلی دی. پاکستان تحریک انصاف هم خپل حکومت چې تازه چپه شوی دی د اتحادی ګوندونو په مرسته جوړ کړی و. دا چې د پاکستان د نوی مخلوط حکومت لوی چیلنجونه څه دي، د ګولیاس په دې رپورټ کې وو.
په پاکستان کې مخلوط حکومت زوړ تاریخ لري. په 2008 کال کې پاکستان پیپلز پارټۍ د مسلم لیگ قاف، متحده قومي مومنت، عوامي نېشنل پارټۍ او جمعیت علما اسلام په ملاتړ حکومت جوړ کړی و. همدارس په 2013 کال کې مسلم لیگ د آزاد غړو او نور ګوندونو په مرسته حکومت کړی و. په 2013 کال کې پاکستان تحریک انصاف ګوند، مسلم لیگ قاف، متحده قومي مومنت پاکستان، بلوچستان عوامي پارټۍ، بلوچستان نېشنل پارټۍ، منګل ډله، عوامي مسلم لیگ په مرسته ائتلافي حکومت جوړ کړ. خو په روان اپریل میاشت کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد عمران خان حکومت را نسکور کړ او په هیواد کې یو وار بیا مخلوط حکومت جوړ شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان د اپریل پر 14 مشال لوي ویل چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ مخلوط حکومت به ډیر ګران وي،
ځکه چې د دوانو پاټو منصور او د دوانو پاټو چې کوم ایون د دې ووټرز چې کوم دی، لکه زه اکثر دا خبره کوم چې دوانو پاټۍ به جګړه کوي د پنجاب د ووټر د پاره، پنجاب کې به پیپلز پارټی فایټ کوي او پنجاب کې به مسلم لیگ هم کوي. نو دا یو کامن د دې چې کوم دی ښکار به دغه ځای. نو د دې د وجه نه چې کوم تجزیه کار هم دا خبره کوي چې دا به ډېر ګراني دوی سره چې دې وخت کې راغونډ شوي دي، نو ظاهره خبره ده دا د این ټی عمران یا د این ټی پی ټی آی هغه فورس چې کوم دی هغه دوی راغونډ کړي.
حسن خان وايي پیپلز پارټي زیاتره د آئینی عہدو غوښتنه کړي، ځکه چې دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې په پنجاب کې د مسلم لیگ نون خلاف مقابله کوي. د اپریل پر 10 نیمه شپه په قومي اسمبلی کې د عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شو او هغه د وزیر اعظم له دندې لری کړو. شهباز شریف د اپریل پر 12 په پارلمان کې اتحادي جماعتونو په مرسته قائد ایوان یعنی وزیر اعظم منتخب شو. وزیر اعظم شهباز شریف له هغه ورځې راهیسې خپل اتحادي جماعتونو سره پر لپسې غونډې کوي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیروچیف علي اکبر خان د اپریل پر 14 مشال لوتی ویل چې په هیواد کې پیپلز پارټي او بی مسلم لیگ نواز د امرت پر ضد یو ځای شوي وي، خو دا وار یو سیاسي حکومت د رانسکرول لپاره راغون شوي دي. د ده په خبره مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي سره د همکاري پرته بل لار نشته.
نو دې وخت کې دا ټول صرف د یو مقصد لپاره راغون شوي دي چې را سری فارمزو کې د انتخاباتو پر خلاف باندې او کمی آرډیننس چې جاری شوي دي هغه واپس کړی، لکه په هغه کې د فارمل خلکو ته د ووټ اختیار ورکولو دی، نه علاوه چې دینو الیکٹرانک ووټنگ مشین چې کوم دی هغه دې ته اپوزیشن چې دینو د دانلی په نظر باندې ګوري. نو زما په خیال باندې دا ځل چې د اپوزیشن مقصد چې کوم دی نو هغه یو دی او هغه هم دغه دی چې په صحیح توګه باندې انتخابات وکړی شي او د هغې دپاره د ریفارمز ضرورت دی. او بل دا چې وخت هم ډېر لږ دی، کافي نیم پاتې دی. نو زما چې کوم نظر دی هغه دا دی چې دا اوس اپوزیشن کو غواړي او کو نه غواړي، نو هغوی به دا مخلوط حکومت چې دی سال ته رسي، ځکه چې مقصد د ټولو یو دی.
علي اکبر زیاته کړ چې پخوا هم د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ مخلوط حکومتونه جوړ شوي وو، خو موده زیاته وه ځکه په سمه توګه کار ونه شو. خو دا وار له دوی سره ټول ټال یو نیم کال دی. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي شیخ حسین د اپریل پر 14 بیا مشال لوتی ویل چې وزیر اعظم شهباز شریف رویه کې لچک شته، نو د مخلوط حکومت به په سمه توګه هغه ټول مقاصد ترلاسه کړي چې کوم لپاره راغون شوی دي.
عمران خان چې کوم زوال او هغه یو ون اف د مېنی فیکټرز یو دا مو چې هغه سړي کې لچک نو بل دي سره بیا چې کوم خلک دي یا ایکسپیرینس مولانا فضل الرحمان پشانت یو واسټ ایکسپیرینس بیا زرداری هغه 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 والی سره دا خبره کیږي چې ډېر زیات اکوموډیټیو دی هغه چې دی هی نوز how to play his cards. No, دغه خلکو وی چې دا وځه کابینټ مې بنټ څنګه جوړي یا خو دې خدا دا کابینټ مو مخاله ورځنی مته غاشي خو پرابلمز دا دي چې مسلې دي ډېرې جوړې دی په پرستو ګورنمنت چې کوم تورونه لګول اوس هغه سیزونه چې دي په خپل دا ټول غواړي هغه هغه چې کوم ګورنمنت هغه ټیم هم دا خبره کوله چې دا پرایسز دي او کدا فیول پرایسز خاص کر دا انټرنیشنل یو ایشو ده.
سیاسي چارو شنون کې دا دریز دري چې په حکومتي اتحاد کې شامل سیاسي ګوندونو نظریاتي اختلاف افاتو باوجود سره یو ځای دي او غواړي چې په هیواد کې جمهوریت ته تسلسل ورکول لپاره په یو نیم کال کې اصلاحات راولي. د دې په خبره چیلنجونه ډیر زیات دي، خو ورسره تجربه کار سیاستوالان په حکومت کې شامل دي.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې. لن خبرونه له انیس اجمل اورو.
Thank you.
افغانستان په خوست ښار کې پرون ځای خلکو مظاهره کړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې له پاکستانه په خوست او کونړ د بمباریو جواب دی غواړي. د ځای خلکو په وینا په همدغه ورځ د خوست په سپیره کې په 500 پلو د پاکستاني الوتکو په برید کې د وزیرستان له څلوېښتو زیات کډوال وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو لا د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. نن د جنوبي وزیرستان په انګور اډا کې د پاکستاني فوج لخوا د لګول شوي ګرز بندیز یا کرفیو شپږم وروسته دا ګرز بندیز د اپریل په 11مه تر هغه وروسته ولګېد چې په دغه ورځ په سرکنډا سیمه کې پاکستاني فوج او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښته وشوه او د یو میجر په ګډون دوه سرتیري ووژل شو. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی څوکۍ د زمینی ټاکنو لپاره خلکو رایې وکارولې. د رایې اچونې بهیر سهار 8 بجې پیل شوی و او د مازیګر تر 5 بجو پورې دوام وکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې جلسې ته ویلي چې خلک دې د مظاهرو په کولو سره په حکومت فشار راوړي چې عمومي انتخابات وشي. بلخوا د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې عمومي انتخابات به د ځینو ضروري انتخاباتي اصلاحاتو تر کولو وروسته کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ګواښ کړی چې که روسي ځواکونه په ماریوپول ښار کې پاتې اوکراینی سرتیري ختم کړي نو د سولې خبرې به ودروي. د روس دفاع وزارت د اپریل په 14مه ادا کړې چې تر یوې اونۍ سختې جګړې وروسته یې ماریوپول ښار نیولې او پاتې ځینې اوکراینی جنګیالي محاصره کړي دي.
د جرمنی د عدلی وزیر وای د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د جرمنی لخوا د درنو وسلو ورکول جواز لري. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروری میاشتې پر 24مه پیل شو چې لا هم روان دی. د امریکا پر خبرای غربي هیوادونو اوکراین ته د درنو وسلو او مهمات ورکولو لړۍ تیزه کړې ده. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د جرمنی د عدلی وزیر مارکو بوشمن لول تیم زونټا ګرسپان سره په هغه مرکه کې چې پرون شنبه خبره شو وویل د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د ټانکونو او نورو درنو وسلو سپارل جواز لري او د روسیې پر ضد جګړه کې د جرمنی د داخلېدو په معنا نه ده. د بوشمن په خبره نړیوال قوانین د درنو وسلو ورکړه د کوم هیواد پر خلاف د جګړې داخلېدو په معنا نه ګڼي. د جرمنی عدلی وزیر ویلی ځکه نو که اوکراین د ځان د دفاع لپاره له خپل مشروع حق څخه کار واخلي د وسلو په ورکړې سره یې ملاتړ د جګړې په یو لوري د بدلېدو سبب نه کیږي. د جرمنی ډیری سیاستوالو او وګړو داسې بحثونه کړي چې هیواد څنګه له اوکراین سره په پوځي مرستو سره د روسیې د بې دلیله جګړې په وړاندې په مقاومت کې برخه واخلي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د اوکراین ځواکونو ته د درنو وسلو ورکول زیات کړي دي. جرمنی د دې جګړې پر مهال له اوکراین سره د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې هم کړې دي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز اوکراین ته د لا درنو وسلو او تجهیزاتو لکه ټانکونو، څرخي او نورو الوتکو د لیږدولو په باب غوڅ نظر نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د جرمنی په کیڼ اړخي ائتلاف کې دننه غوښتنې زیاتې شوې دي. د جرمنی د عدلی وزیر مارکو بوشمن دغه راز ویلي هیواد به له لومړنیو هیوادونو وي چې په اوکراین کې به د جنګي جنایتونو د احتمال په باب څېړنې پیل کړي چې د جرمنی فدرال پولیس او لویه څارنوالي به د دغو څېړنو مشري کوي.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل وزي 19 پروګرامونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجه
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو
د جلال آباد اوسیدونکي وایي د ښار په بیلابیلو برخو کې پلاسي کراچیو یا ریډو کې تاریخ تیر او بې کیفیته خوراکي توکي په کمه بیه خرڅیږي چې لامل یې د دوی په خبره خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخېږي. دوی د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي توکو د خرڅلاو مخه ونیسي. د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي د دغو توکو د خرڅلاو د مخنیوي په موخه د روژې له پیله کمیټې جوړې شوې دي. دوی زیاتوي له یو شمېر دوکانونو یې بې کیفیته خوراکي توکي ټول کړي دي او دا کمپاین یې جاری دی. تفصیل له جلال آباد د مشال رادیو خبریال راکوي.
د روژې د میاشتې لپاره په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي خو تر څنګ یې د ښار په بېلابېلو برخو کې د عمومي سړکونو پر غاړه پر تختونو او لاسی کراچیو کې ځینې نوشابې پیک شوي ملایی شیدې او ځینې نور توکي چې د ساتنې میادی پوره شوی او د استفادې وړ نه دي په کمه بیه پلورل کیږي. خو دا چې اکثره خلک یې د عامه پوهاوي د کموالي له امله د جنس تاریخ ته پام نه کوي، بې کیفیته او تاریخ تیری خوراکي توکي پیری چې وخت نا وخت د خلکو د روغتیایي ستونزو سبب کیږي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د ښار په بیلابیلو برخو کې د تاریخ تیره او بې کیفیته خوراکي توکو د پلور مخه ونیسي. دوه تنه صفي والا او ساحل مشال راډیو ته وایي،
روژه کې د تاریخ تیر د غاچار یا ملایی یو شی بل شی شي کنه، دا بچ دی روژه کې بچ خرڅ نشي، ځکه دی خلک ډیر مرزيږي د خېټو نه نور څه مرستې ولا فيږي پوه شو بچ دا کار و نشي.
ډیر خلک شته دی انداسې اطراف نه راځي، ډیر شی دی انسه نه پوهیږي په دا تاریخ تیر شي نه خلی مخپل ما هغه ورځ باندې اوسه وډیو هم تاریخ تیر اوس خو نه راکول او کښنه دې نه سم مالي شي دا زه خو چوم کتل هم تاریخ تیر وځو به تاریخ وګورم.
بل نور ته د خاروالې مسولین وای په جلال آباد خار کې د تاریخ تیر او کیفیت توکو پر وړاندې د روژې پر رسیدو سره سم کمپین پیل شوی چې له یو شمېر هټیو څخه تاریخ تیری او بې کیفیت خوراکي توکي نیول شوي. د جلال آباد ښاروالۍ بیان بختی جان مراد مشال راډیو ته وایي،
د روژه وړاندې د جلال آباد ښاروالۍ لوري د ښار په مختلفو برخو ناحیو کې د بې کیفیته او تاریخي توکو په وړاندې کمپین پیل شو چې دغه کمپین په ترڅ کې بېلابېلو سټورونو او لویو هټو څخه هغه توکي چې په روژه کې استفاده کېږي هغه نیول شوي. کمپین اوس هم دوام لري، د یکشنبې او چهارشنبې په ورځ باندې دغه کمپین په ښار کې ترسره کېږي چې بېلابېل هغه توکي پکې لاسته راوړي چې هغې د استفادې وخت پای ته رسېدلی وي او تاریخ تیر شوی وي، کیفیت یې له منځه تللی وي.
په میش کې خلک د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي، بل لور ته بیا د خلکو کمزور اقتصاد هغوی مجبوروي چې په کمه بیه تاریخ تیری او بې کیفیته توکي وپیری چې له کارولو وروسته یې اکثره خلک روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. روغتیا پالان وایي هغه خوراکي توکي چې اکثره یې د بهرنیو هیوادونو افغانستان ته راوړل کیږي خلکو ته پکار دي چې تر رانیولو مخکې باید د میاد نیټه وکتل شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان ډیموګرافیک سروې تازه شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د زیګون پر وخت د ماشومانو د نړۍ په کچه کې کمی راغلی دی. د ادارې په وینا په کلیوالو سیمو کې بیا دا شرح اوس هم زیاته، یعنی یو کم 60% ده. روغتیا پالان وایي د پیدایش پر وخت د ماشومانو د مړینې کچه نور هم کمیدی شي، خو هله چې په دغه اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه وشي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان ډیموګرافیک سروې تازه شمیرو تر مخه 2000 کال کې د یو کال څخه کم عمر ماشومانو کې د مړینې شمیره په هر زرو کې 55 ته راکمه شوې ده، کومه چې په 2013 کې 60 او 2019 کې 20 وه. دغه سروې تر مخه دا کچه په کلیوالو سیمو کې اوس هم یو کم 60 او په ښاریو کې 50 ده، چرته چې د ماشوم د پیدایش لپاره اسانتیاوي او روغتونونه یا د صحت مرکزونه ډیر وي. دا چې کلیوالو سیمو کې ولې دا کچه اوس هم سیوا ده، نو کمیونټي میډوایف یا د صحت محکمې لخوا تربیه شوی په پیښور کې دایي ریناز بیگم وایي چې خو په کلیوالو سیمو کې د تعلیم کمی او بیا د هغه ځای رواجونه او دغه ټول په ښاریو کې خلکو کې آگاهي هم وي او دلته د صحت سهولتونه هم ډیر وي.
د کلیوالو مسله باقي خپل همدایي کنه چې زیات کلیوال خو که هاسپټل جوختي او کلری وینو یې خپل هم نزی نه کوي، یعنی هغه خپل کلیوال رولز او ذهن چې کمینو اول خوا تیارول دي چې ایا دا سونه سخت مرحله دی یو مور د پاره هغه په خپل هم دینه لګلری دي دای باندې له تعلیم ورکول پکار دي چې دا تاسو خپل ټریټمنټ پکار دي تل پکار دي، نو هغه یو وجه دی خپل ذهنیت هم دی خپل سوچ هم دی. بل خبره داینه غربت هم کې دی شي، بل خبره داینه هاسپټل لري وي الته کې سهولت نه وي.
دغه ډول یو بل تربیه شوی دای صداقت وای چې داشته تمې هم پدې وجراغلې چې دوی کور په کور او کوسه په کوسه خلکو غره ګرځي په خصوصي توګه د ماشومانو ناروغ ځانانو ته پدې اړه آگاهه ورکول نه علاوه په کورنو کې دوی ته د ماشوم د پیدا کېدو په وخت هر ډول اسانتیاوي هم ورکوي
مختلف پروسیجر باره کې مونږ غوښتل سره کونسل کو ها خصوصرا کمې چې ډېر کمې هاسپټل ته ځي بزاته خود زه په خپل زما د نیمې شپې هم د شپې 10 بجې 11 بجې هم زم په کور کې هغه ته ایتف هیلث فیسیلیټي ورکوم نو په دې وجه باندې زموږ د ځا او بچا کې کمې راغلې دي میل وی او کفي میل وی زموږ د ټولو سره واسطه ده
په خور لیډرډینګ روختون کې د ماشومان او ماهر ډاکټر ډاکټر سید محبوب علي شاه وای چې دا شرح یا کچا نور هم کمې دي شي خو کچره اولس د ځنې خبرو پام وساتي نو موږ جاتوي کچره هر ځای خلک د ماشوم پیدا کېدو په وخت او د نوړان دي هم د ماهر تربیه شوی دایانو یا ډاکټرانو نه کتنه او درملنه ته دوام ورکړي نو دا شرح د دې نه هم را کمې دي شي
زم سره عام توګه باندې درې عام عوامل دي یو هغه د مور د طرفه دي چې کله زنانه چې وی په ایکستریم ایج کې یعنی د اخیری حد عمر کې یعنی یا د 35-40 نه بعد یا د 20 نه مخکې ودونو کې هغه کې چې د ماشومان مرګونه ډېر زیات کیږي د دې نه علاوه چې کم دي د حمل نه علاوه په دې سمرزونه بلډ پرشر شوګر وی کورونه ټینشن وی هغه کمول یو ماشوم یا او د بل ماشوم په منځ کې کم سه کم درې سلور کله وقفه ان فیکٹر کله چې ماشوم د لسمی شتونه په کومه موده باندې وشي هغه ته مونږ پریټم وایو پریټم د وزن د ماشوم وزن کمی نه بلکې چې د شوګر زنانه دي دغه ماشومان وشین هغه هم د په مشکله باندې بچکی
خو بل خو ته د خیبر پښتونخوا د سیاحت محکمې سوس هواره په دې باب لویل دي چې دوی د صوبې په ټولو ضلعو کې د سیاحت مرکزونه هم سیوا کړی دي د ماشومان لپاره مخصوص روغتونونه هم جوړ کړی دي او دغه ډول نور اسانتیاوي د یونین کونسل په سطح هم ورکړي دي نو باید خلک د ماشوم د پیدا کېدو نه وړاندې هم او د ماشوم پیدا کېدو په وخت هم دغه د حکومت لخوا تصدیق شوی د صحت مرکزونو او خلکو سره تماس ونیسي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د خبر پښتونخوا د لکی مروت اوسیدونکو حالت د نامنې پېښو ډېر دول بجې شکایت کوي دوی وای د سیمې ولس د ویرې او بې یقینې په حالت کې دی ځایي خلک وایي د روژې د میاشتې په لومړۍ ولس ورځو کې د یوې ښځې په ګډون اته کسان د تشدد په پیښو او خپلمنځي تربګنو کې ووژل شول دوی زیاتوي چې په ورستیو کې خو خلک د شپې له کوره وتلو ته هم زړه نخه کوي بلخوا پولیس چارواکي وایي دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو او تربګنیو ختمولو لپاره هلې ځلې کوي او په نږدې ورځو کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم کړي دي تفصیل شاهین بنیره راکوي
د خیبر پختونخوا په لګي مروت کې یو خوا د وسلوالو هلې ځلې توندې شوې دي نو بل خوا د خپل منځي تربګنو په نتیجه کې هم ګڼ شمېر خلکو ته ځاني او مالی تاوان اوریدلی دي دا په داسې حال کې دا چې پولیسو د روانې میاشت په پیل کې په سیمه کې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د سلور وسلوالو د وجرې ادعا هم کړې ده د لکی مروت بازار یو دکاندار ملک وقار مشال لیډو ته ویل چې سیمه د بدترینې بدمنې سره مخ ده او یوازې تیر کال د تشدد په پیښو او تربګنو کې خواوشا 300 کسانو ژوند بایللی دی نوموړی زیاتوي چې د بدمنې له کبله ځینو کسانو خپل کاروبارونه هم نورو خوندی سیمو ته منتقل کړي دي
2021 چې تقریبا 300 نه پاسا ځوانان بزرگان او مشومان په ګولۍ وفات شول د ټوپک استعمال پکې وسو او دا رمضان چې شروع شولې دا او تقریبا 8-9 قتلونه وسل الله زخمیان سل بچي 10 په ټوپک باندې نو دکانداران پریشان دي کاروبار مزنه ور کوي او ډار ډار نه کوي غټ غټ بزنس مینان لاړ شیفس ول اسلام آباد پشاور چې کاروبارونه کوي دلته ډاریږي د دغه جنگ جګړو نه د بدیګانو نه د ټوپکو نه د ډزو نه هوایی فایرنګانو نه حالات ډیر بدتر
د سیمې یو مقامی خبریال شاکر بیٹنی بیا وایي چې د وسلوالو د هلو زلو سره سره د خلکو خپل منځي تربګنې او د ناموس په سر وجنې هم ډیر شوې دي خو د انتظامیه او مقامی مشرانو لخوا د هواری لپاره اړینې هڅې نه ترسترګو کیږي نوموړی نوروایی چې سیمه پراخه ده خو د پولیسو او امنیتي سرتیرو شمیره دومره نه ده چې هر لورتا وزا په قابو کې وساتل شي.
عدالت چې کومې زیاتره لانجې دي هغه د غیرت په نوم باندې کیږي، د مځکې پټي په سر باندې کیږي، او معمولی خبرې تو چې بچان کور کې جګړه وکړي یا بچان په لار کې سره شخصي، نو په هغې باندې هم جګړه کیږي، بیا توپک راواخلي او بیا ډزونه شروع شي. لکه مروت عدالت چې د جج خوا ته بهر کمرې مخته یو کس په پیستول ډزونه کوي او په هغې کې یو کس مړ شوی ده. بازارونه مندی محفوظ، عدالتونه مندی محفوظ، او کلی خو کوامه چې هلته خو هر وخت جګړې وي، لانجې وي. لکه مروت پولیس هم ډېر زیات کم ده، ځکه چې لکه مروت آبادی زیاته ده او پولیس ځوانان ډېر کم دي سره.
بلخوا پولیس چارواکي وایي چې د امنیت پر ځای کولو لپاره یې ځای په ځای عملیات پیل کړي دي او د هغه خلکو مخه نیسي چې له قانونه سرغړونه کوي. د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی اقبال مومن بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د ځمکو په سر د جګړو هوارولو لپاره د جرګو لړۍ هم پیل کړې ده او هڅه کوي چې ستونزې په مقامی کچا هوارې کړي. نوموړی زیاتوي،
ملیټنسي شته دی، متحرک دي، خو د دې د پریوینشن لپاره په لکی مروت کې شکر الحمدلله مونږ ټول پولیس چې د سکیورټی په لحاظ سره الرټ دي. هیڅ صدا سي وکوه به انشاءالله چې نه کیږي، او چې چرته کیږي نو هغې ته مونږ بیا د فولادي سینې سره بیا ولاړ یو. دلته مسلې د جایدادونو د خلکو جایدادونو مسلې دي، او په هغه جایدادونو په مسلو کې دغه قتل مقاتله چې کوم دي دغه وارداتونه اکثر کیږي، او لکه زمونږ په ټول علاقه کې په سراؤنډینګ کې هر وخت به تاسو ته په هر ځای کې سنا څه په ځای کې د پولیس ناکبندي هم ملاویږي، گشت به هم ښه ایکټیو ملاویږي.
لکی مروت د خیبر پختونخوا د بنو ډیویژن ضلعه ده، چرته چې له تیرو دولسو کلونو راهیسې د ترهګرۍ او تشدد لویې پیښې رامنځته شوې دي. د یادونه وړ ده چې په کال 2010 کې د لکی مروت په یو کلي کې د والیبال په سیالیو په یو ځانمرګي برید کې له اتیاو ډیر کسان وژل شوي وو چې ډیرې ځوانان وو.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، د اپریل پر 14 د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پنځم تلین وو. هغه په 2018 زیږدیز کې په همدې پوهنتون کې بلوګرو زده کوونکو د مذهب د سپکاوي په تور وژلی و، خو وروسته پلټنه وښوده چې پر هغه لګېدلي تورونه ناسم وو. د مشال خان د وژنې 15 کاله پوره کېدو په مناسبت مشال لړیو د اپریل پر 14 پر ټویټر یو بحث جوړ کړو چې پکې پوهانو، روڼ اندو او زده کوونکو برخه واخیسته. په بحث کې د سخت دریځۍ په موضوع بحث وشو او هغه لارې چارې په ګوتو شوې چې ورسره د دا رقم پیښو مخنیوی کېدای شي. تفصیل ملیحا امیرزاده راکوي.
مشال خان په حواله چې زه پړومبۍ ورځ باندې راوتم، زما ذهن کې دا رالل چې
دا محمد اقبال مشال دی چې زوی مشال خان یې د 2018 کال د اپریل په 14 بلوګرو زده کوونکو وژلی و. محمد اقبال د مشال خان نوم د ژوندي ساتلو لپاره له ځان سره د خپل زوی نوم لګولی دی. مشال ریډیو د مشال خان د پنځم تلین په مناسبت د اپریل په 14 ماښام 9:30 په ټویټر سپیس کې فعالان او پوهان راغونډ کړو چې د سخت دریځۍ په موضوع بحثونه وکړل. په دغه ټویټر سپیس کې میلمانه د مشال خان پلار اقبال لالا، د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی، د مشال خان استاد ضیاء الله همدرد، وکیلانو شفیق گیګیانی او طارق افغان، د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي میر کلام وزیر او مدني فعال لایبه یوسفزی برخه واخسته. د دې سربیره په دغه بحث کې د نړۍ لګټ کټنه اوریدونکو شامل وو او ټولو د مشال خان قربانۍ ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. د مردان عبدالولي خان پوهنتون کې پخوانی استاد ضیاء الله همدرد مشال خان یو نابغه زده کوونکی وبللو چې په ټولنه کې د سخت دریځۍ او تندرو فکر لامل وژل شو.
په کوم سیمستر پورې
چې کله دی وو د خپل کلاس باندې مکمل ټاپ کړو یعنی دی اول نمبر او سر چې ما خبرې وکړه ما ته پته نشته یو مترقي سوچ والا یو پروګرسیو ذهن نه په خپل رس باندې سټوډنټانو مسلې حل کولې خو د بده مرګ هغه بیا واقعیات چې زموږ په ټولنه کې کوم سره دریزي د هغه اثرات چې دي هغه بیا په جماعت کې منتخکاري په بازارونو کې خلک وجه لیکي کله چې تاسو په ارزه کې ووټ لګیتلې بیا تعلیمي ادارو ته مرګ پاکستان کې د سخت دریزي چې کومه هوا ده هغه چې کوم شیان بیللې دي هغه کې موږ مشال خان
په ټوئیټر په دغه بحث کې اقبال لالا د خپل زوی خاطرې بیان کړې نوموړي ویل چې انتها پسندي او بنیاد دی چې د دهشتګردۍ شکل خپلوي نوموړي ویل په ټولنه کې د سخت دریځې جړې دومره ژورې شوې دي چې د دا قسمه پیښو مخنیوي ګران شوې دي
مشال خان رو سوچا کام پرستو لگو خو سوپیو مو داغی نیلاوه یو خود ترکی پسند سوچو داغی خپل سوچو پیتر خود رست خودمون خو بدکسمتی دارا دو پختانو چه منگا اکثر خپل مخلاپ و خپل لاسا پیلاورو چه سو پوری دا انتیا پسندی دو میان زنه دا اوڑه شوی دو تراغی پوری دی ملک دا تشادود دا دشگردی چه کم در دا نختمی
پا تویتر سپیس را جوڑ شوی بحث که پتی رسومو دا که پا پختانی طولنه که دا ترهگره دا پیخو یادونه شوا په دې کې په تیره د هغې پیښې ذکر وشو چې د روان کال د مارچ په 9 په ډېره اسماعیل خان کې دریو جینکو د مدرسې او ښوونکي مذهب ته د سپکاوي په تور وژله د سوات مبارز ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی په بحث کې وویل چې په پاکستان کې د تخلیق تحقیق او تنقیدی نظر فقدان دی او د مذهب سپکاوي تور د ناوړو ګټو او شخصي دښمنو لپاره استعمالیږي چې باید مخنیوی یو شي
نو مثال خان غټ قصور دا چې هغه سوال کو په یو داسې ټولنه کې هغه سوال کو په کومه ټولنه کې چې د ابتدا نه واخله تر اخره پورې خلک داسې انډاکټرینیټ شوي وي په یو خاص مایند سیټ باندې چې هغه بیا لکه د توتی په شان دي یا د شادو په شان دي خالي پیښې کوي او هغه خپل سوچ نه کوي خپل فکر نه کوي تخلیق نه کوي تحقیق نه کوي
قانون پو طارق افغان د هغه نیمګړتیاو ذکر وکړ چې لوجې د ترهګرۍ او سختریزۍ مخنیوي کې خنډونه دي داغه په خبره په ریاستی بیانیه کې سختریزۍ ته ځای ورکړل شوی او سیاسي ګوندونو هم د دې د مخنیوي لپاره کار نه دی کړی
زمونږ سیاسي ګوندونو هم دا یو کمزوري پاتې شوی دا چې د دې د منشور خدای صحیح د دې د تقریر خدای صحیح خو چې کله اسمبلی ته خبره راشي کله پارلیمنت ته خبره راشي نو په دې باندې کوټلي ګامونه اوس پورې یوې پارټۍ داسې په صحیح طریقه باندې نه دي اوچت کړي او نه څوک په دې باندې داسې په ډاګه خبر کول غواړي دغه وجه ده چې قانون اړخ چې کوم نو هغه زموږ ډېر زیات کمزوری دی
بلخوا ټولنیز فعال شفیق گیگیانی ویل چې په تعلیمي ادارو کې د موجوده مسلو حل د زده کوونکو اتحادیو په بحالولو کې ویني چې 1903 کال کې د پخوانی پوځي واکمن جنرل ضیاءالحق په دور کې ورباندې بندیزونه لګول شوي وو
مخکې به چې کله سعودي یونیورسټي کې څه مسله وه نو هغه پوره یونیورس چې کوم دی هغې خلاف پودرېدو خو اوس چونکې فرد واحد ودرېږي او بیا هغه فرد واحد تارګېټ کېږي هم نو پکار ده چې سټوډنټ یونیونز هغه دې زر تر زره بحال شي دې سره به دوشي چې یو خو چې کوم زمونږ ډېر انتهایي ذات پېسملو کې چې زموږ ګرو لیډرشپ یو ډېر انتهایي غټ فقدان دی هغه هم حل شي بل دغه د برداشت او د مکالمې کلچر چې کوم دی هغه ډېولپ شي
په بحث کې راوریدونکو پوښتنو ته هم ځای ورکړل شوی و د ارباز ارشاد نوم یو اوریدونکی لامل منو نو پختل چې د سخت ریزینه د خلکو پراګرزولو کې د ریاست څه ځمواره جوړیږي د دغه پختنې په جواب کې ضیاءالدین یوسفزی ویل
د ففت جنریشن وار په نوم باندې چې زموږ د نیو کل سره په 1300 کالو کې څومره ظلم شو یعنی د نیو کل د ځوانانو نه ماران جوړ کړی دي زه ته ماران څه کوي ما چې مار سره د سوچوال مازنی مار صرف ټک ورکړي او بیا مار دوست دشمن نه پیچنی دا تندروی دومره ډیره شوی دا چې دا او ریاست اوس یوځای ژوندی نشي پاتې کې مونږ به تو خو اقدارو ته مینې ته محبت ته رواداری ته د یو بل خبرې اورېدو ته جمهوریت ته اله به دا ریاست ژوندی پاتې کېږي او په دغه کې به اوسېدونکي قومونه ژوندي پاتې کېږي ګنې یو بل به داسې وخورو
په بحث کې په دې اتفاق وشو چې باید په هیواد کې د قانون حکمرانی قائم شي انصاف وشي د راتلونکي لپاره تګلارې جوړې شي او په ټولنه کې د مکالمې یا ډایلاګ رواج زیات کړل شي په ټویټر سپیس کې د ریاستي ذمہوارو په اړه د حکومت دریز ورکولو لپاره حکومتي استازي نو خو په پاکستان کې د تیرو حکومتونو استازو په بیا بیا ویلي چې د سخت دریځ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي اقبال خان د مشال ریډیو ټویټر سپیس د مشال خان لپاره په خپل دغه لیکل شو شعرونو پای ته ورسولو
د دې او دې اسمان هر ستوري ستا په سر مشال دی بر د ګور د ستوري خېلو ټول ټبر مشال دی
او داسې یو سوال دی چې چاپیره د ارچا د خیال دی. اوس په شعور کې د دې نوي کل رهبر مشال دی.
دا مشال ریډیو ده.
د روژې د ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې اوریدونکو اوري چې ځان وژنه څنګه عمل دی، هغه کسان چې ځان وژني او نور کسان هم وژني د هغوی په اړه شریعت څه حکم لري. دا به هم اوري چې آیا ځان وژنه اسلامي عمل کېدی شي او که نه. د موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کوي چې ځان وژنه څنګه ده. نو تر ټولو لومبۍ خبره دا ده ورونو چې د انسان ځان دا د الله جل جلاله امانت دی، او انسان په خپل بدن کې ما سوا د الله جل جلاله د حکم نه کم تصرف نشي کولای. انسان نشي کولای چې کم عضو د ځان نه غوس کی، انسان نشي کولای چې کم اضافي عضو ځان ته کیږي، مگر د الله جل جلاله د حکم او د شریعت د حکم په اساس باندې. په قران کریم کې واضح ارشاد د الله تعالی جل جلاله دی چې الله تعالی جل جلاله فرمایي ولا تقتلوا انفسکم، او خپل ځانونه مو وژنئ. الله عز وجل فرمایي تاسو خپل ځانونه مو وژنئ، بشک الله عز وجل په تاسو باندې مهربان دی. د دې آیات نه ثابتېږي چې ځان وژل دا حرام او ناجایز عمل دی. هغه ملکونه چې ډیر بډای دي او خلک ډیر خوشحاله دي خو د روحاني سکون نه محروم دي، هغوی سره د واړو شیانو دا بد عمل کوي. د ځان وژنې عمل دا په اصل کې د مسلمانانو میراث نه ده. د ځان وژلو کلتور چې دا اسلامي کلتور نه دی، او دا د اسلام نه پخوانی د جاهلیت د دور کلتور دی. څوک چې په اسلام نه پوهیږي نو هغه به داسې کارونه کوي چې تنگ راشي، د ځان پورې تنگ شي، د اقتصادي لاملونو په وجه باندې یا د مذهبي جنون او لیونتوب په بنیاد باندې دا کارونه کوي. نو دا شرعن حرام دي، او شرعن د دې گنجایش په اسلام کې نشته. داسې انسان جهنم ته ځي څوک چې خپل ځان ووژني، او چې نورم ووژني نو هغه څوک راته د جهنم حقدار دی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دوبۍ د اوقافو مشاور د دیني امورو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د خبرونې د پای شېبې دي. د خبرونو لنډیز له انیسی اجمل اورو.
د افغانستان په خوست ښار کې پرون ځای خلکو مظاهره کړې. د طالبانو له حکومت غوښتي چې له پاکستانه په خوست او کونړ د بمباریو جواب دی غواړي. د ځای خلکو په وینا په همدغه ورځ د خوست په سپیره کې په 500 پلو د پاکستاني الوتکو په برید کې د وزیرستان له سلویښتو زیات کډوال وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو لا د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. نن د جنوبي وزیرستان په انګور اډا کې د پاکستانی فوج لخوا د لګول شوي ګرز بندیز یا کرفیو شپږم وروسته. دا ګرز بندیز د اپریل په 11مه تر هغه وروسته ولګېد چې په دغه ورځ په سرکنډا سیمه کې پاکستانی فوج او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښته وشوه، او د یو میجر په ګډون دوه سرتیري ووژل شو. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د قومي اسمبلی څوکۍ د زمینی ټاکنو لپاره خلکو رایې وکارولې. د رایې اچونې بهیر سهار 8 بجې پیل شوی و او د مازیګر تر 5 بجو پورې دوام وکړ. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې جلسې ته ویلي چې خلک دی د مظاهرو په کولو سره په حکومت فشار راوړي چې عمومي انتخابات وشي. بلخوا د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې عمومي انتخابات به د ځینو ضروري انتخاباتي اصلاحاتو تر کولو وروسته کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ګواښ کړی چې که روسي ځواکونه په ماریوپول ښار کې پاتې اوکراینی سرتیري ختم کړي نو د سولې خبرې به ودروي. د روس دفاع وزارت د اپریل په 14مه اعلان کړی چې تر یوې اونۍ سختې جګړې وروسته یې ماریوپول ښار نیولې او پاتې ځینې اوکراینی جنګیالي محاصره کړي دي.
د خبرونو ولدی لنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایته رسی. تاسو کول شئ پر همدې څپو د ډیوا خبرونه واورئ. زه هارون بچا انیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو له سټوډیو اوس اجازه درنه غواړو. د خدای په امان.